ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د شروع ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې لومړنۍ نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ بجې په کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل
او زه نو شروان کلندر
هرکلی او د نوې کال مبارکي وایو او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مرکزی کابینه د پوس په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي خدا نه د معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه
عراق کې د امریکای په سفارتخانه د بریدروسته واشنگتن منځنی ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله کړې ده او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني
او په نړۍ کې نوی کال 2020 ته د هر کلي لپاره تیر شپه د شور شورکو وشتلو سندرو دستوري را جوړ شوی وي او په لوی خارونو کې ځوانانو ټوله شپه ډانسونه ودرونه کړی دي
قدرمنو اوریدونکو مونږ سره اوسې یو شمېر رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو په اول ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان مرکزی کابینه د پوس په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده اوس به د قانون سازه لپاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي خو دا نه ده معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسودې سره اتفاق وکړي او کنه د پاکستان مخالفه ډلې وای چې حکومت د فوزی مشر مودي په اړه قانوني مسوده مخ ته وروړي نه بیا به خپل رائے څرګند کړي د پاکستان مطبوعات وای چې د مرکزی کابینې بیړنۍ غونډه د شروع په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کراچۍ کې شوې چې پکې اهم حکومتي مشرانو برخه اخیستې مطبوعات دا هم وای د غونډه یوازې د سپریم کورټ د امر په اساس د پوز لپاره قانون کې د بدلون په خاطر رابلل شوی و د پاکستان حکومت د پوس سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملازمت سر ته رسیدو وروسته د نور درو کالو موده ورکړې و خو سپریم کورټ دغه حکومتي ګام غیر آئینی ګرځولې و د پوس سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ته تر شپږو میاشتو پورې د پاتې کېدو امر په دې شرط ورکړې و چې حکومت به په دې اړه قانون سازي کوي ځکه چې په آئین کې د پوس د مشر د تکرر مودې ذکر نه و
د کشمیر د لانجی پسر یو بل ته رابرندو ایټمی غونډي هوادونو پاکستان او هند د نوي کال په پیل کې دوه سره یو بل ته په سفارتي کچا د خپلو خپلو ایټمی تنصیباتو فهرستونه سپارل دي نن د فهرستونو د سپارلو د عمل د اسلام آباد او نوي ډيلي ترمنځ کال 1990 کې د شوي تړون لمخې ترسره شوې دي د دغه تړون لمخې دواړه ایټمی هوادونه اړ دي چې هر کال به یو بل ته د خپلو ایټمی تنصیباتو فهرستونه سپاري د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن یو بیان کې ویلي چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل اټمی تنصیباتو فهرست په اسلام آباد کې د هند های کمشنر تسپارلې همداراز د هند بهرنیو چارو وزارت هم د خپل اټمی تنصیباتو فهرست د پاکستان های کمیشن ته سپارلې او د هند بهرنیو چارو وزارت د دې فهرست ته سپارل کېدو پخلی کړی دی
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ د حکومت ته امر کړی دی چې ولې د باجوړ سره تعلق لرونکي اته هغه تنان چې عدالت ورته ضمانت ورکړي او تر اوسه پورې نه دي خوشی کړی شوی د دغه تنانو وکیل نقیب ټکر عدالت ته ویلي دي چې اوش کسان او حکومت په ضمانت پریخي و خو دغه اته کسان یې پکې تر اوسه پورې بیا نه دي پریخي په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبریال ارشد محمد شریکوي
د باجوړ نن نیول شوی تنانو وکیل نقیب ټکر دی وته ویل د اکشن انټ اپ سیول پاور ریګولیشن لاندې د دهشتګردۍ په تور ویش تنان نیول شوی د ټولو ضمانتونو منځوري دوروستو سخوش شو خو اته اوس هم په جیلونو کې پاتې دی او د ضمانتونو منځوري دو باوجود په قید کې ساتلو باندې 13 ورځ د کیس اوریدنې پر مهال جسټس وقار احمد سیټ د داخله چارو وزارت نمائنده ته نخوخي سرګنده کړي
نو موږ دلته
دلته های کورټ کې ما دا وکړل په دې سایډ باندې ما خبره وکړل او د دې سما دا کیس وړاندې کې خودو چې جی د دې خلکو ضمانت شوی دی اوس د دې هغه قانون لاندې ضمانت شوی دی دې نور سره پاره ساتي نو د سرکاري وکیل ورته وی چې دا امانتن پراته دی هغه ورته چې دا جهیز دی چې امانت پروت دی دا خو انسانان دي دا تاسو ته لګیږي بل دا چې دا غینه نور کسان ته ضمانت باندې راووتل نو هغه تاسو پرې خو دل دا غریبانه نم درنه کینولې دي
ایکشن انډ اپ سیول پاور ریګولیشن په خوانی قبایلی سیمو کې د ترګری مخنیوي په نوم عملی کړی شوی چې په کوم نتی دارو ته بسیاري اختیارات ورکړل شوی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوې کال په پیل کې دوه سره د تیلو بیل لوړې کړې د نو بیو تر مخه د پټرول یو لیټر د روپې یو شپېته پیسې سوا کړې شوې چې ورسره د پټرولو د یو لیټر بیا یو سل شپاړس روپې او شپېته پیسې شوې های سپیډ ډیزل دوه روپې پنځه پیسې سوا کړې شوې چې ورسره د یو لیټر بیا یو سل ویش روپو او شپږشتو پیسو ته لوړه شوې د خاورو تیل د یو لیټر په سر د درې روپو او لس پیسو ګرانولو سره نه نوي روپو پنځه څلوېښت پیسو ته رسېدلې او لایټ ډیزل دوه روپې اته پیسې ګران کړې شوې او نوې نرخ یې څلور اتیا روپې یو پنځوس پیسې شوې دي
د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده د بلوچستان داخله چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو میډیا ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د بلوچستان صوبې د چارواکو ترڅنګ د ایران سیستان شلکسي ډله په ترهګرۍ وسلو منشیاتو او د انساني سمګلنګ مخنیوي لپاره په ګډو امنیتي چارو او اقتصادي ګټو خبرې اترې کوي
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز بلخ او تخار ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو کې اتوي شفغان سرتیري وژل شوي دي نور حال په زموږ همکارا منزه شهید راکوي
د چهارشنبې یا شروع په ورځ امریکا غاک د یو امنیتي سرتیری چې نوم یې نه دی خودلی له خولې ویلي دي چې طالبانو تیره شپه د کندوز د شرچي ولسوالۍ کې په امنیتي ځواکونو برید کړی دی چې پکې دیارلس افغان سرتیری وژل شوي دي خو هم په دغه راپور کې بیا د کندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحماني ویلي چې په یاد برید کې یوازې دوه پولیس عسکر وژل شوي دي په عین حال کې د بلخ ولایت د لوی لارې د ساتنې قومندان فواد صالح رسنیو ته ویلي دي د بلخ په علمخیلو کلي کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په یوه پوسته برید کړی چې له امله یې اته سرتیري وژل شوي دي هغه ویلي د برید پر مهال په دغه پوسته کې څوارلس سرتیري موجود و خو شپږو نورو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی امریکا غاک ته د والی ویان ویلي چې په دغه مهال شوي نښته کې یولس طالبان هم وژل شوي دي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته لیږلي بیان کې دعوه کړې ده چې د تخار بریدونو کې شپاړس افغان امنیتي عسکر وژلي دي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د نهې یا سه شنبې په ماښام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني صدر ټرمپ دا خبره وروسته له هغې کړې کله چې د عراق سرخار بغداد کې د ایران پلوه مظاهره کوونکو لخوا د امریکا په سفارت د برید هڅه وشوه صدر ټرمپ ویلي زه فکر نه کوم چې ایران به داسې غواړي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د امریکا په سفارت باندې د یرغل تور په ایران پورې کړی وو عراق کې د امریکې په سفارتخانه د برید وروسته واشنگټن منځني ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله هم کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو محکمه وایي چې عراق نه د امریکایي ډیپلوماټانو د راوستلو هیڅ پلان نه لري
په نړۍ کې نوي کال دوه تر شلم ته د هرکلی لپاره تیر شپه د شورشورکو وشتلو او سندرو د دستوري راجوړې شوې او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه وتړونه کړی دي د امریکا په نیویارک ښار ټایم سکوایر سیمه کې هم په زرګونو خلک د هیواد او نړۍ نه د نوي کال په روایتي دستوره کې شریکو د برازیل په ریو دی جنیریو کې د اوبو په غاړه په پیرس کې شامس الیس الیسس او په روس او د روس سرخار کرملین په شمول په دوبه جاپان سیدنی او د پاکستان هندوستان او عرب هیوادونو په شمول په ګرد نړۍ کې د اور وشتونکو دستورو کې په میلیونونو خلکو ګډون کړي
د هنګ کانګ په لسګونو زره دیموکراسي پلوه پلویانو کال 2000 د چین تر کنټرول لاندې خار کې د مظاهرې سره پیل کړو او داسې د 2019 کال په نیمایي کې شروع شوی مظاهرو ته دوام ورکړو نننې مارچ په پراخه کچه پرم نو خدا د لاریون کونکو او پولیسو ترمنځ په تاو تریخوالی پای ته ورسېدو. یو شمېر لاریون کونکو د وانچی په ولسوالۍ کې یو بینک بهر لګېدلې د نقدو پیسو روباسلو اټومیټک مشین کې لوټمار وکړو او پولیسو د دوی د خورولو لپاره د مرچکو سپری او اوخ کې بهونکې ګیس وکارو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبردارې کړې ده چې زنډولې شوې د اوږدې فاصلې میزایلونو ازموینې او د اټمي وسلو جوړولو بندیزونه ختموي. د دې تر څنګ خبردارې کړې ده چې که امریکا د اټمي خبرو په اړه خپل دریز بدل نه کړلو نو لړزونکي ګام به پورته کړي. سرکاري ادارې کورین سینټرل خبري ایجنسۍ په یو خبر کې ویلي دي چې کیم جونګ اون دا هم ویلي دي چې امریکا د سویلی کوریا سره خپل پوځي مشکونه جاری ساتي او په دوی وسلې هم خرڅوي. نو په دې وجه نور د دې خبرې څخه جواز نه پیدا کیږي چې اټمي وسلو ازماینې ودروي. د نه پوره صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د کوریایي صدر سره اړیکې سمې روانې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ډی وخت پرونو ته غوږی. په پاکستان کې دا وخت یو شمېر سیاسي موضوعات که څه هم دي، په هغه کې د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو ترڅنګ په دې باندې هم سیاسي بحثونه روان دي چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې دوی د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته کم د دریو کالو نور موده ورکړی و، دغه غیر آئینی دی او په آئین کې د دې ذکر نشته. عدالت ورته د شپږو میاشتو وخت ورکوي، خو په دې شرط باندې چې د نوي قانون سازۍ لپاره د پارلیمان منظوري واخلي او یا قانون سازي وکړي. په دغه باندې موږ وروستۍ تفصیل به اخلو، ځکه چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه هم شوې ده او د پارلیمان غونډه هم د دې لپاره رابلل شوې ده. په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد نه نیخ باندې موجود دی د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه، هغې نه تفصیل اخلو. پیر صاحب په خیر علی. پیر صاحب تاسو تار کړی وي په خیر علی.
جی زما آواز درځي؟ جی
بالکل راځي، بالکل راځي راځي. هر کله درته وي په خیر. نوې کال مبارک شه پیر صاحب.
تاسو مبارک شه، ټولو اوریدونکو مبارک شه.
د نوې کال په موخه باندې دا وخت په پاکستان کې سیاسي باسونه ګرم دي او داسې مطبوعاتي رپورټونه ګورو چې د عمران خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې را. د غونډې په ایجنډا باندې سو
د شروان صاحب دا غونډه ویل کیږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو، د فوج د سرلخکر د ملازمت میاد سره تړلې چې کوم قانوني نیمګړتیاګانې دي، کوم سپریم کورټ د پاکستان په نخښه کړې دي، د هغې د لرې کولو لپاره رابلل شوې او هغې کې په کار چې څنګه وو چې یعنی اول حکومت د یو قانوني مسوده جوړ کړي چې په هغې کې هغه نیمګړتیاګانې لرې کړي. هغه دوه لوی نیمګړتیاګانې وې د سپریم کورټ فیصله کې پنهخه کړی شوی. یو خدا چې د پاکستان په قانون کې د کمیو فوج او د کوغه سمندري دي، کو زمکني دي او کو هوائي دي، د هغه د مشر د ملازمت میاد سر تر رسیدو والی سره د هغه عمر تعین یا ټاکنه نشته چې په کوم عمر کې باغه ریټایر کیږي، او بل دا چې د هغه کو فرض کا د هغه ایکستنشن کیږي یا د هغه د ملازمت میاد غزول شي. نو دی والی سره د پاکستان دستور او ملکی قانون خاموش او پدې باندې ویل کیږي چې نننې کابینې غونډه شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، او د دغه لپاره بیا د قانوني مسوده منځوري ورکړل شوې ده. د پاکستان چې کوم ټول میډیا ده د خپل سرچینو د خلی دی وی خلاصه پورې سرکاري ذرایو نه د دې لا تصدیق نکېږي، او دا هم ویل کیږي چې دغه قانوني مسوده به چې د نن نه کم ډیر مهم او ډیر په لند نوټس باندې یعنی د سلی رښتاتونو په نوټس باندې د سېنات او د ملي اسمبلی غونډه را بللې شوې دي. نو دا به هم په دې سیشن کې بیا دلته مړوند کیږي او کتل کیږي به دا چې حکومت آیا د دې لپاره کومه تګلاره خپلې دا ساده قانون په توګه باندې منځوري یعنی اکټ آف پارلیمنت، او کنه د دې لپاره دو تہائی اکثریت یا دستوری بدلون راولی نو دا بم بیا کتل کیږي. خلا اوسه پوری یعنی نن چې کوم د سنټ او د ملي اسمبلی غونډه روان دي هغه کې د وقفه سوالات روان دي، خو هغه کې لا په ایجنډا باندې لا دغه قانوني مسوده چې کومه ده دا نه ده شامل کړی شوی، خو میډیا دا وی پاکستاني ټول میډیا دا وی چې کابینه د دې منځوري ورکړه ده. شروان صاحب
خو د ترو سپوره د پارلیمان د ګډ غونډه چې کومه را بلل شوی د قومي اسمبلی یا د سینټ د هغه ایجنډا مخې ته راغلی دی چې په ایجنډا کې څه دي چې آیا هم د دغه قانون د پوځي مشر ته د مودې په اړه باندې د قانون منظوري په کې شامل ده وکنه؟
کو دا نن نه روزه د مونږ ګورو نو د دغه سیشن یا د غونډو شروع کېدو نه مخکې چې کوم د سپیکر او د چیرمن په دفتر کې حکومت او مخالفه ګوندونه غړي کینی او هغه سلا کوي چې نن به په اسمبلی کې څه څه بحث کیږي، نو هغه حوالے سره خو سپور چې کوم ایجنډا روان دي په هغه کې خو په سنټ کې یا ملکی حالاتو باندې بحث کیږي او په ملي اسمبلی کې بیا د مخالفه ګوندونو لخوا چې کوم سوالونه پورته کړی شوی دي په بیلابیلو مدونو کې، یعنی د هر یو رکن لخوا چې وقفه سوالات ورته ویل کیږي هغه جوابونه د حکومتي غړو د طرف نه راځي، خو کیدی شي دا هم امکان دی چې سو وخت هم سپیکر کول شي دا سي چې کومه د معمول جنډي هغه وزندوي او دغه مسوده ورته
ورول. خو پیر ویل اچھا سپ تاسو دا وایل غواړی چې لکه تروسه پور په جنډه باندې دا سي ذکر نشته
د نن نه ورځې په جنډا باندې نن نه ورځې چې کوم جنډا دا
د نن نه ورځې جنډا کې دا ذکر نشته چې کنه آیا د پوس په قانون کې کوم بدلون راوستل کیږي کوم چې سپریم کورټ امر دی هغه تر اوسه پورې نن نه ورځې په جنډا باندې نشته، او دغه ګډه غونډه را بلل شوی رخ مطبوعات دا وی چې را په دې کې دا زیات امکان دی چې د کابینې د منځوري ورسته اوس په پارلیمان کې هم د پوزي قانون کې بدلون منظوري واغستی شي، خو مخالفه ډلې مطبوعات سوی ستاسو اطلاعات سے دی چار مخالف ڈل دا حکومتی قانونی مسودے سر اتفاق کوي او کنه؟
بالکل نوشروان صاحب دغه یو مهمه خبره ده، او سر وزړوان دی بلکې دور وزړوان دی مرکزی کابینه غونډه چې کوم شی و نو دا غی رستو بیا مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د اطلاعات لپاره چې د وزیر اعظم سلاکار ده فردوس اشکاون هغه دا ویلو چې حکومت د قانون سازی کله هم کوي، یعنی د فوج د سر لخکر د ملازمت بیا سره تړلې نه پدې کې به مخالفه ګوندونو په اعتماد کې غستلې شي. او بل دا مهمه خبره ده نو شروان صاحب چې د سنټ دا غونډه چې دا چرته چې حکومت ته اکثریت نه دی اصل چرته چې حکومت ته ډېر مشکلات رامنځته کیږي دغه بل پاس کولو کې یا دغه قانون، نو دا غونډه دا ځلې د یوې میاشتې لپاره رابلل شوې دی، یعنی د نن نه به دا تر د دیرشو ورځو پورې دا غونډه به چې کوم دی نو دا کینی نو دې نه پته لګي چې حکومت تم پته ده چې راتلونکي ورځو کې مخالفه ګوندونه کیدی شي ډېر په اسانتیا سره د دوی سره صلاح نه شي غاړه ورته کیږي نه دي دا ټایم هم ډېر واخلي، نو ځکه تر د یو میاشتې پورې دغه غونډه رابلل شوې ده. ملي اسمبلی کې بیا هم حکومت ته اکثریت حاصل لري، خو په سنټ کې بیا حکومت لپاره چې کوم دی نو ډېر مشکلات به دي حواله سره
نو
کچره مخالفه ګوندونه ملاتړ نه کوي د دې مسودې.
قانون پوهان سوې چې یارا حکومت د قانون پاس کولو لپاره د پارلیمان نه ساده اکثریت پکار دي کنه دا دوه تهایی اکثریت ورته پکار دي؟
نو شروان سے پدی باندې بیا مخالفه ګوندونه حکومت او قانون پوهان د درې رائے مخه ترازی، حکومت خدا وای چې یو ساده قانون بدیل لپاره کافی وی، بلکې حکومتي وزیران خو تر دې پورې وای چې یو آرډیننس هم کو صدر جاری کو نو هغه آرډیننس هم کافی وی، دا د هغه یو دریز دی. بل دریز دا دی یعنی د مخالفه ګوندونو چې نه هغه کې یعنی د سپریم کورټ په فیصله کې د آئین آرټیکل چې کوم دی یا ماده 233 یاد کړی شوی چې بده کې به بدلون پکار دی، نو بیا مخالفه ګوندونو دریز دا دی چې کله په دستور کې په یو ماده کې بدلون کیږي نو دا په ساده قانون سازی نه کیږي، د دې لپاره به خامخا بیا دستوري بدلون پکار وي، هغه حکومت د مخالفه ګوندونو د ملاتړ نه بغیر نشي کولای. او چې کوم قانوني ماهرین دي د پاکستان وتلې قانوني ماهرین دي نو هغه بیا په دوه ډلو کې ویشلې شوی دي، او یو ډله د حکومت چې کوم موقف ته قانوني پدې کې د دې حمایت کې یو د مخالفه ګوندونو پرو شیروان صاحب دې کې بیا د ټولو نه مهمه خبره ده چې په هر څه ډول دا قانون منزور شي نو او سپریم کورٹ کې دوباره چیلنج شو نو کتل کېږي به دا چې آیا سپریم کورٹ دا قانون منظور دی او کنه. دا مې ډیره مهمه خبره به وي بیا.
سمره ډیره مننه پیر ولا اچھا صاحب.
مهرباني.
گرانو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک پنے کا دوام لری امنگ سرو سے یوش میری پوٹن لرو چپ کے دا نوے کال شروع کے دو سر دا تیل و پبیو کے زیات والے شو پدے اڑا ہم یو تفصیلی رپورٹ دے دا بہم تاست بران دے کو خوال ورزیو بل رپورٹ رکھتا د پاکستان مرکزی کابینې د پوس په قانون کې د بدلون منظوري ورکړه ده. اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدا نه د معلومه چې مخالف ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه. په دې باندې اسلام آباد نه نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان نه اورو.
د سینیټ غونډې ته وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په دې حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه د یو خصوصي عدالت لخوا د غدارې په مقدمه سزا شوې پخوانی پوزي ډیکټیټر د بچ کولو هڅه مرکزي حکومت کولی شي او څنګه حکومت کولی شي چې یو تن چې دستور یې مات کړی دی د په حق کې بیانونه ورکړي. دوی د احتساب ادارې نوې آرډیننس باندې هم سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي د عدلیې خپل قانون دی. پوز د احتساب نه بهر اداره ده. د نوې آرډیننس له وجې سرکاري افسران به هم د احتساب نه بچ شي. نو پاتې یوازې سیاست مداران شو چې احتساب به کیږي.
لیٹ پارلیمنٹ ٹرائی دا پارلیمنٹیرین اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نو ہولی کاو. اس کے اندر جوڈیشری بھی اس کے اندر ملٹری بیوروکریسی بھی شامل.
دوی وی بیا د پارلیمان د خپل غړو احتساب خپل وکړي. که احتساب کیږي نو باید د ټولو وشي، د عدلیه هم او د پوز هم. رضا ربانی د وزیر اعظم عمران خان لخوا د کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه اخیستو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي کشمیر په مسله یوازې ترکی، ایران او ملیشیا پاکستان سره ولاړ وو، خو د سعودي عرب په فشار پاکستان د غونډه کې برخه وانه اخیسته. وړاندې د غونډه کې شرکت نه کولو پس د ترکیې صدر په سعودي عرب تور لګولی وو چې پاکستان یې په دې مجبوره کړی دی او دا دړکه کړې ده. کچره پاکستان د غونډه کې شامل شو نو کوم پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي هغه به د خپل هیواد نه وباسي. د جمعیت العلماء اسلام سینیټر عبدالغفور هیدری هم د مشرف په معاملې خصوصي عدالت فیصله باندې د حکومت او پوست تنقید غندنه کړې ده.
نو وو فیصله پر بحث پارلیمنت میں ہونی چاہیے تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ آرمی کے ترجمان جو ہے وہ آ کے اس نے بیان دے دیا.
سینیٹر عبدالغفور حیدری وی باید چه دا مشرف سزا معاملہ باندے با پارلیمان کے باز شوی وو. سنگا پری دا پوز وایان عدالتی فیصلو تنقید کولی شی. تیر کال یو خصوصی عدالت پخوانی پوزی ڈکٹیٹر پرویز مشرف تا دا غدارے پا مقدمہ دا مرگ سزا اورولی وا او پا دے فیصلے پوز و حکومت پخکارا پا خصوصی عدالت تنقید کرے وو. عبدالغفور حیدری هم وزیر اعظم عمران خان لخوا کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه غستو باندې تنقید کړی دی. دغه شاندای هم ویلي دي احتساب اداره یوازې سیاسي مخالفین په نخښه کوي. حکومتي وزیر فواد چودھری هم سینیټ کې دا منلی دي چې دلته ادارو ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق نشته. دوی وی حکومت، عدلیه او پوز اختیار په حق له دستور کې واضح لیکل شوی دي، خو بیا هم ادارو ترمنځ اختلافات موجود دي.
مسله یہ ہے پاکستان کا کہ یہ چاروں اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لگ رہا ہے کہ ہم باہم دست و گریباں.
دوی وی مسئلہ دادا چھ ادارے خپلو کے اختلاف لری، ٹول ادارے نہ مکمل قصوروار دی او نہ مکمل بے قصورا. دوی ہم دا ویلی دی چھ سیاست مداران عدالتونو تا را غختل کی گی، خود دوی نشی کولے چھ احتساب دا پارا قاضیان دا پارلیمان کمیٹو تا را غواڑی.
گران اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لری. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوی کال شروع کی دو سرا دا تیل و بے لڑے کری او پیو لیٹر پیٹرول دو روپے او یوش پیتر پیسے سیوا کڑے شوی دی. ویل شوی نوی بے با نن نا عملی شی. پدیڑا باندے دا ڈیوا خبری آلے رابیہ پھر یو تفصیلی رپورٹ تاستو براندے کو.
وفاقی حکومت د نوې کال د پیل کېدو سره د ولس لپاره د پټرولو قیمتونو کې 2 روپۍ 1.8 پیسې زیاتوب راوستی او اوس به د پټرولو 1 لیټر 1.4 روپۍ 1.8 پیسې وي او دغه شان د خاورو تیل 3 روپۍ ګران کړی سوي دي. د لایټ او های سپیډ ډیزل قیمتونه هم زیات کړی سوي دي. د دې سره سره د ایل پی جی په قیمتونو کې هم 3 روپۍ 4.5 پیسې زیاتوب کړی سوی دي او د ایل پی جی کورنۍ سلینډر 2.5 روپۍ او کمرشل سلینډر 9.5 روپۍ ته رسیدلی دی. ولس د حکومت پر دغه پریکړې افسوس څرګندونه کړې ده او حکومت څخه یې دغه پریکړه واپس اخلو غوښتنه کړې ده. دوی وایي
کله پټرول ګران شي کله سی این جی مو خګر چې دا وټه مورګاج د هر سره باندې ګران کې دلته کې ټول دا ځخې چې تاسو دلته وټ ورکو نو دې ته ځان ټینګ کې دا مهنګای وو باندې راځي خامخا.
پهلې 140 روپۍ کیلو ګیس ہوتی تھی.
ګیس یو سل 40 روپۍ وو او اوس 2.5 ورسېدو. دا څنګه نوې پاکستان ستاندی خو څه خلک دا وختي سختي ګرځوي او وایي
اوس خو لوګ د حالات خراب دي ډیره وجه دا شوی دي ان شاء الله نوی کار کې مخام مخاز پټرول سنجي دار سم ځکه
بل پلوتا د وزیر اعظم د اطلاعاتو د پاره ځانګړي مرستیاله مفردوسا شکاوان ولست د نوی کال سره د خوشاله او د خوشخبریو سیری ورکوي او خپل یو ټویټ کې لیک چې نوی کال په د کامی پرمختګ اقتصادي استحکام او د ولست خوشالي کال وی او د عمران خان د سختو پریکړو د برکت اقتصاد پر شا اړخ روان دی. د وفاقي حکومت دغه پریکړه په لاهور های کورټ کې هم چیلنج کړی سوې ده او ویل سوي دي چې په نړیواله کچه د پټرولو قیمتونو کې د کمی باوجود وفاقي حکومت د پټرولو قیمتونو زیاتوالی به د ولس پر وژه یو لوی بوج وي چې له سبب دي دغه پریکړه معطل کړی سي. پاکستان خپل د تیلو 85% ضرورتونه د نورو هیوادونو څخه پوره کوي او د تیلو پر دغه مصنوعاتو مالیه راغونډون کی اداره اف بی آر 15% جنرل سیلز ټیکس اخلي. د دې نه علاوه وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر پر سر 40، د پټرولو د 1 لیټر پر سر 45 او د خاورو د تیلو د 1 لیټر پر سر 6 روپۍ مالیه جدا اخلي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهې سشنبې په مخام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار مجاهد جواد راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهې سشنبې په ورځ وویل چې که په عراق کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته کوم زیان ورسیږي او یا څوک ټپي شي نو دوی به ایران ګرم وګڼي. ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی چې ایران به د دې کار ستر قیمت ورکوي. دا خبرداری نه بلکې دا یو ګواښ دی. خو ټرمپ د نهې سشنبې ناوخته وویل چې دی نه ویني چې امریکا دې له ایران سره جګړه وکړي. ټرمپ زیاته کړه زه فکر نه کوم چې جګړه وشي او که وشي نو په ډېره چټکۍ سره به پر مخ ولاړه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په عراق او سوریه کې د امریکا وروستي بریدونه غندلي دي او د ټرمپ ګواښونو ته یې په ځواب کې نیغ په نیغه ویلي چې ته هیڅ هم نشي کولای. خامنهای په ټویټر باندې زیاته کړې چې که ته ځان ته هوښیار وایي خو ته نه یې، تاسو به ووینئ چې په عراق او افغانستان کې ستاسو د جرمونو له امله هیوادونه له تاسو څومره کرکه او نفرت لري. د امریکا د دفاع وزارت 550 نور سرتیری منځني ختیځ ته استوي چې د دفاع د وزیر مارک اسپر په وینا دا به یو احتیاطي عمل وي. هغه وړاندې وویل موږ د کوربه هیواد په امنیتي ځواکونو باندې تکیه لرو چې زموږ د کسانو ژغورنه وکړي او موږ د عراق په حکومت باندې غږ کوو چې خپل نړیوال مسؤلیتونه پوره کړي. ټرمپ د نهې سشنبې په ورځ په عراق کې د امریکا د سفارت او کارکوونکو د ژغورلو په اړه د عراق له لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې کړي دي. ټرمپ ویلي چې د عراق حکومت په سمه توګه ځواب ورکړی. د نهې سشنبې د ورځې په پیښه کې ایران پلو لارونکوونکو سفارت ته د تلونکو کسانو د انتظار خانې اوسپنیزه دروازه ماته کړي، اورونه یې بل کړي خو عراقي ځواکونو بیرته به شاتم بولي. د سفارت خپلې ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی او هیڅوک هم خپله دننه سفارت ته نه دی ننوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا ټول کارکوونکي خوندي دي، له سفارت څخه د کارکوونکو د ویستلو کوم پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ټویټ کې ویلي چې ترهګرو دغه برید تنظیم کړی. هغه د کتایب حزب الله د ډلې قومندان ابو مهدی المهندس، قیس الخیزالی، هادی الاماری او صالح الفیاد نمونه یاد کړی چې د دغو لارینونو مشري کوي. په عراق کې د امریکا په سفارت کې امنیتي ځواکونو د شروع یا چهارشنبې په ورځ هم په لارینکوونکو اوښکې بهونکی ګاز کارولی. دغه لارینونه په ایران پلو او ملیشو باندې د امریکا د وروستیو هوایی بریدونو پر ضد پیل شوي دي. ځینو د سفارت مخې ته ټوله شپاړه ولې وه او د نهه یا سې شنبې په ورځ د سفارت په لرې څنډې هم ورننوتې وه او په یو شمېر ځایونو کې یې اورونه هم بل کړي وه.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. زه محبوب چلیل
او زه نو شروان کلندر
او یو ربیا ټولو اردوونکو ته د نوې کال ډیر ډیر مبارکي وایو او سی ور بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینه د پوسټ په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدا نه ده معلومه چې مخالف ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه.
عراق کې د امریکای په سفارتخانه د برید وروسته واشنگتن منځنی ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله کړې ده او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني.
په نړۍ کې نوی کال 2000 ته د هر کلي لپاره 13 شپه د شور شورو کو وشتلو او سندرو دستوري را جوړ شوی او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه او اتڼونه کړي دي.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان مرکزی کابینه د پوسټ په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدانه د معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه. د پاکستان مخالفه ډلې وایي چې حکومت د پوځي مشر مودي په اړه قانوني مسوده مخ ته راوړي نو بیا به خپل رائے څرګند کړي.
د کشمیر د لانجی په سر یو بل ته رابرند اټمي هیوادونو پاکستان او هند د نوي کال په پیل کېدو سره یو بل ته په سفارتي کچه د خپلو اټمي تنصیباتو فهرستونه سپارل دي. نن د فهرستونو د سپارلو د عمل د اسلام آباد او نوي ډيلي ترمنځ کال 1998 کې د شوې تړون لمخې ترسره شوې دي.
د پېښور های کورټ صوبایي حکومت نه وضاحت غوښتې دي چې ولې د باجوړ هغه اته تنان د جیل څخه نه دي خوشی کړی چې ورته عدالت د ضمانت ورکړي دي. د دغه تنانو وکیل نقیب ټکر ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد عدالت 28 تنانو ته د پوره ثبوتونو نشوالي په وجه ضمانت ورکړي خو حکومت په دغو کې 8 تنان نه دی پریښودي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوي کال په پیل کې دوه سره د تیلو بیل وړې کړي او په یو لیټر پټرول 2 روپۍ او یو شپېته پیسې سي وکړې شوي. ویل شوي نوې بیې به نن د جنوري لومړۍ نیټې نه عملي وي. د سرکاري میډیا تر مخه حکومت او غرا پس پارختنه د تیلو بیې د نړیوال منډې سره برابرې کړې.
د بلوچستان صوبې په سر خارکوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د بلوچستان داخله چارو وزیر میر ضیا الله لانګو میډیا ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د بلوچستان صوبې د چارواکو ترڅنګ د ایران سیستان شل کسیزه ډله په ترهګرۍ وسلو منشیاتو او د انساني سمګلنګ مخنیوي لپاره په ګډو امنیتي چارو اقتصادي ګټو خبرې اترې کوي.
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز بلخ او تخار ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو کې 28 افغان سرتیري وژل شوی دي. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو طالبانو دا تازه بریدونه په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ طالب ویان رسنیو ته ویلي وو هغوی د امریکا په غوښتنه د جګړې په محدودولو خپلو کې سلام مشورې کوي.
په نړۍ کې نوی کال 2000 ته د هر کلي لپاره 13 شپه د شور شروع کو وشتلو او سندرو دستوري را جوړ شوی وي او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه او اتڼونه کړي دي. د امریکا په نیویارک خار ټایم سکوایر کې د برازیل په ریویو د جنیریو کې د اوبو په غاړه په پیرس کې شیمپ ایلسز او روس سرخار کرملین پا په شمول دوبه، جاپان، سیدنی او د پاکستان، هندستان او عرب هیوادونو په شمول په ګرد نړۍ کې د اور وشتونکو دستورو کې په میلیونونو خلکو ګډون کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهی اسې شنبې په ماخام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني. صدر ټرمپ دا خبر وروسته له هغې کړې کله چې د عراق سرخار بغداد کې ایران پلو مظاهره کوونکو لخوا د امریکا په سفارت د برید هڅه وشوه. عراق کې د امریکې په سفارتخانه د برید وروسته واشنگټن منځني ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله هم کړې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبرداري کړې ده چې ځنډول شوی د اوږدې فاصلې میزایلونو ازموینې او د اټمي وسلو جوړولو بندیزونه ختموي. د دې تر څنګ یې دا خبرداري هم کړې ده چې که امریکا د اټمي خبرو په اړه دریځ بدل نه کړلو نو لړزونکي ګام به پورته کړي. د نهې پورو صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کوریایي صدر سره اړیکې سمې روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډي وخت پرونه ته غوږی. د وی او ای ډي وخت دا خبرونه کو تاسو د ټکنیکی خرابې په وجه باندې په ریډیو باندې نشئ اوریدنه، د ډیو په ویب سټ باندې هم دا خبرونه نیخ پنې غوړېدلی شي. د وی او ای ډي ویب سټ اډرس دی voa.com/diva یا voa.diva.com. په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته ویب پاڼه کولو شي او بیا خی طرف ته نیخ پنې چې کوم خبرونه زیوی ورسره یو سپیکر هم جوړوي هغه ځای کې چې تاسو کلیک کړئ د ډیو خبرونه به تاسو هلته هم نیخ پنې غوړېدلی شي. د دې تر څنګ د ډیو خبرونه که تاسو نه پاتې شوي وي د تیرو میاشتو هفتو نو هغه هم په دغه ډیو ویب پاڼه باندې په ریکارډډ برخه کې پروت وي. د وی او ای ډیو په آی ډی باندې چې کوم فیسبوک دی په هغه باندې هم لیک شوی باندې چې کوم خبرونه لري، ویډیوګانې لري، هغه اوریدلې کتلې شي. د وی او ای ډیو ټویټر باندې هم تاسو تللی شئ دغه اهم خبرونه چې کوم دی کتلې شي. او د دې تر څنګ وی او ای ډیو چې کوم انسټاګرام دی هلته هم د ډیو تاسو لپاره په یو شمېر ځایونو کې دغه انتظام کړی دی چې تاسو دغه خبرونه کو د نه پاتې هم شي چې بیا وګوره. د رپورټونو په برخه کې د پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت د مذهب د سپکاوي قانون سازه په اړه باندې یو قرارداد پاس کړی دی. مرکزی حکومت یې ویلي چې په دې اړه باندې د سعودي عرب پرنګا یو قانون سازی وکړي. نور تفصیل په د ډیو خبريال پیر ولایت شاپه دې تفصیل کراکو په دې رپورت کراکو.
په دې کې د پاکستان د مرکزی حکومت څخه د مذهب د سپکاوي نوی او سخ قانون جوړولو یا د مخکې نه موجود قانون فعال کېدل غوښتنې شوې دي. او دې سره په تعلیمي نصاب او سوشل میډیا نه د مذهب په ضد خبرې او مواد لري کولو ټینګار هم شوی دی. د قرارداد د لارې په سعودي عربستان کې د سوشل میډیا د سارنې لپاره په ځای کړی شوی د سارنې نظام پاکستان کې هم په ځای کولو غوښتنه شوې ده. او دغه قرارداد د لارې الکترونیکي جرمونو لانجمنه قانون کې د مذهب د سپکاوي سره تړلې 295 او 298 مادې د لاندې ملزمانو ته سخت سزاګانې باوري جوړولو ټینګار هم شوی دی. دا په داسې حال چې په وروستو کې هم د پنجاب صوبې ملتان یو عدالت لخوا په ټولنیز رسینو باندې د مذهب سپکاوي مواد خېجولو په تور د ضعیف پوهنتون یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې شوې. او دغه سزا د هیواد دننه او بهر د یاد قانون مخالفین یو ځل بیا راپارولې دي. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون توپیری بلی او تور لګوي چې دا قانون پاکستان کې د لګکو په ضد د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. او د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پخلی کړی دی. او دغه قانون د غلط استعمال نه تر ټولو زیات اغیزمنه پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د پنجاب اسمبلی د قرارداد په سخت ټکو غندنه کوي.
ضرورت نہیں تھی، یہ صرف اپنی اپرچونٹی دکھا رہے ہیں، ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہمیں دیواروں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے.
اغه تور لګولو چې پنجاب اسمبلی غړي د قرارداد د لارې ځان د اسلام ټیکداران ثابتول غواړي. جوزف فرانسیس ویل چې د مخکنه پاکستان کې لګکو باندې ځمکه تنگ کړی شوې ده. او دا چې د منظور کړی شوی قرارداد غونډه ګامونه د عیسایانو د نور مګولو لپاره مخې ته راوړلی شي. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمن حارث خلیق د مذهب د سپکاوي غلط کارولو مخنیوي لپاره دې ته د بیا کتنې خبره کوي. او حارث خلیق پنجاب اسمبلی قرارداد کې د سعودي عربستان د سارنې نظام پاکستان کې فعال کېدل ناممکنه بلی.
تو سعودی عرب سے تو کسی قسم کا کوئی موازنہ اتنے نہیں کیا جا سکتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بادشاہت ہے, وہاں کوئی پارلیمان اس طرح سے نہیں ہے.
آغا وائی چی سعودی عربستان کے بادشاہت تے او ال تک دا مذہب دا سپکاوی سر تڑل یا بل یو قانون وی نو آغا دا وہابیت فکر سر سم جوڑا ولی شی. خود دی پا پرتل پاکستان کی او منتخب پارلیمان او دستور وجود لری, او دا چی پاکستان کی کسی ہم قانون سازی کی گی نو آغا با دا دستور دا چوکاٹ دن نکاولی شی. دا پاکستان قانونی نظام بانے کارکون کے غیر دولتی ادارے سنٹر فار سوشل جسٹس ترمخ کال 1998 تردکال 2018 پورے دغیات قانون دلاندی یونیم زرتنانو پزد مقدمے درج شوی دی. دا پاکستان پنجاب صوبہ کی مشت عیسائی اقلیت بیا ترٹول و زیاد دیات قانون دا غلط کاراول اخکار کی گی.
نظم کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پرونہ دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ دوام لری. دا پیخبر ہائی کورٹ صوبائی حکومت نہ وضاحت غخت دے چی ولی یہ دا باجوڑ ہاغا تنان دا جیل نہ ندی خوشی کری چی ورت عدالت ضمانت پر کر دے. دا دغا تنانو وکیل نقیب ٹکر ویلی چی دا تراغر زد عدالت ویش تنانو تا دا پورا ثبوتونو نشوالی پا وجہ ضمانت پر کر وخو حکومت پدغو کی اتے تنان ندی پر خو دے. تفصیلی رپورٹ ارشد مومن وانے کی.
د بجول سره تعلق لرونکو اتو تنانو د ضمانتونو منظورې دو باوجود هم نه خوشی کېدو باندې د پیښور های کورټ مشر جج جسټس وقار احمد سیټ نه خوخي سرګنده کړې ده. وقار احمد سیټ هغه جج دی کوم چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف ته د غداري په سر د مرګ سزا اورولو بنچ کې شامل وو. د بجول نه نیول شوی تنانو وکیل نقیب ټکر دی وته ویل د اکشن انټ اپ سیول پاور ریګولیشن لاندې د دهشتګردۍ په تور ویش تنان نیول شوی د ټولو ضمانتونو منظوری دو روستو سخوشی شو خو اتا او سوم پا جیلونو کی باتی دی. او د زمانتونو منظوری دو باوجود پا قید کی ساتلو باندې 13 ورځ د کیس اوریدنې پر مهال جسٹس وقار احمد سیټ د داخله چارو وزارت نماینده ته ناخوخی سرګنده کړي.
اس د دې عمر قانون لاندې ضمانت شوی دی 3 لپاره ساتي. نو د سرکاري وکیل ورته وی چې دا امانتن پراته دی, هغه ورته چې دا جهیز دی چې امانت پروت دی, دا خو انسانان دي, دا تاسو ته ویل کېږي بل دا چې دا غین نور کسان ته ضمانت باندې راووتل نو هغه تاسو پرې خو دل دا غریبانه نم درنه کینولې.
ایکشن انیڈ اف سیول پاور ریگولیشن پخوانی قبائلی سیمو کې د تراګری مخنیوي په نوم عملی کړی شوی چې په کې امنیتی ادارو ته بسیاري اختیارات ورکړل شوی. د قبائلی ضلعو خیبر پختونخوا کې شاملې دروستو د یو آرډیننس د لارې ټول خیبر پختونخوا ته دغه قانون وغځول شو, خو اوس یې قانوني موده ختمه شوې ده او ماهرین وایي د دغه قانون په سر د پاکستان ستر عدالت کې کیس روان دی او تر اخیری فیصلې راتلو پورې به دا عملی ګڼل کیږي. د پختون ژغورنې غورځنګ د لادرکه تنانو شمیر جمع کوونکی علمزید مسعود وای د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه 200 نږدې د 3000 لادرکه تنانو لیستو چې پکې 1500 راخوشي کړی شوی او 2500 لا اوسم لادرکه دی.
نو تر اوسه پورې موږ دا ویلی شو چې 1500 کسان داسې دي چې دوی رها کړی دي او 2500 پورې تر اوسه یعنی موږ سره یشتې په او بل دا یو بل دا پوائنٹ دی چې دغه کار یې تر اوسه پورې بند کړی نه دی او یعنی هر ورځ موږ دا تفیس کوو او موږ ته معلومات را درومي هر ورځ یو کس دوه درې داس معلومات هر ورځ را درومي چې یعنی دوی اوچت کړی.
په پاکستان کې د لادرکه تنانو حکومتي کمیشن د کال 2019 د جون میاشتې شمیرو تر مخه په 6155 لادرکه تنانو کې د 3938 کیسونه هوار کړي دي او نور لا هم پاتې دي. دا کمیشن د حکومت لخوا جوړ کړی شوی دی او د لادرکه تنانو په اړه پلټنې کوي. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ڈیوا, پیښور.
گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنه تمام لري کال 2019 سم پایته ورسېدو په ډېړه باندې دا کال د پاکستان او نور نړۍ لپاره څنګه وو په مختلفو موضوعاتو تاسو ډیونه رپورټونه اوري هم په دې لړ کې 2019 کال شمالي وزیرستان لپاره د امنیتي وضع په لحاظ څنګه وو امنیتي حالات څنګه وو په دې اړه باندې د ډیوا خبریال عدنان بیٹنی یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو راپور تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر کال 350 د بد امنۍ پیښې ترسره شوې په دې پیښو کې په میډیا کې راپور شوي معلوماتو تر مخه 350 امنیتي سرتیري وژل شوي او په دې کې نه زیات ژوبل شوي هم دي او د 15 وسلوالو د نیولو تر څنګ د 10 وسلوالو د وژل کېدو دعوه هم شوې که څه هم د عامو خلکو د هدفي وژلو کره شمېره نه ده معلومه خو تیر مې میاشتې په شپږمه نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر پیښه رامنځته شوې وه چې د پی ټی ایم پلویانو او امنیتي سرتیرو منځه الغاو تلغاو په نتیجه کې ډزې شوې او پی ټی ایم او پوز د ډزو په دې پیښې یو بل تورزنه وي خو دې پیښې په نتیجه کې انتظامیه ویلې وو 15 عام کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي خو پی ټی ایم د شمیرې زیاتې یادوي او وایي د دوی په پالویانو د پوځي پوستې څخه نیغ په نیغه ډزې شوې دي د ډزو د پیښې تور د قومي پارلمان دوه منتخب شوي غړي محسن داوړ او علي وزیر د گرفتارۍ وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړې هم دي تر دې وروسته په وام ځند ای ډي بم چاودنې په نتیجه کې د پوز یو اعلی افسر لیفټیننت کرنل میجر او کپتان په شمول څلور عسکر وژل شوی وو د پیښو تور هم ځای حکومت هغه وخت په زندان کې بندیوان علي وزیر او محسن داوړ پورې خړای وو په اتوشتم جولای یو بل پیښه چرته چې امنیتي سرتیری د وسلوالو بریټ سره مخامخ شوی وو او په نتیجه کې شپږ پاکستانی عسکر وژل شوی وو دغه پیښه د افغانستان سره په پوله په سیر پرته د تخیل تحصیل سیمه کې رامنځته شوی وو او د پاکستان پوز ویلی وو حمله کوونکې د پوله پورې غاړې افغانستان څخه راوښتي وو او بریټ تر سره کې وروسته بیا بیرته واپس افغانستان ته تښتېدلې خو افغانستان حکومت دغه تورونه رد کړی وو د نا امنۍ پر خلاف پښتون تحفظ مومنټ په 23 اپریل میرانشاه کې یو لوی اولسي غونډه کړې وه او محسن داوړ د غونډې د وینا پر مهال د 15 کلن ضرب عذاب عملیاتو وروسته په روانې نا امنۍ سخت نیوکې کړې او ضرب عذاب عملیات یې عام اولس ته د زیان اړولو لړم سره یاد کړې وو
کوم ځل د ضرب عذاب ختم شوه د تر هغه پر نوم باندې دا پښون شوه کوټار کې چیلنګ روان دي خلک په کورو کې نه مري نمون نه دینن جلسه نه دا مطالبه کوي چې دا د شتګرد کدی جوړ کړی دوست عمران خان مومنل چې دی جوړ کړی دی دا د بوز چې چرته جوړ کړی زموږ د وزیرستان له دوه واسي
ضرب عذاب عملیات کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز تر سره کړی وو او دا وکوي چې شمالي وزیرستان واکې په بشپړ ډول سره د وسلوالو څخه خپل لاسور غرا وړي په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات وروسته په روان نه امنۍ د پاکستان پوز یو په خاني افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
او دا چې قسمه راکاوټونو باندې او یو لاس پرسن تا 15 پرسن تا دې دلې شي لیکن مکمل طور نه بندیږي او ځکه چې علاقه دا چې دا غریزه ده او پاغي کې زنګلات هم دي پاغي کې د حکومت دومره اختیار یا د هم مشتري مضبوطیا هم مشتري او بل طرف ته بارډر چې کوم دی هغه کلاو دی
د نه امنۍ او د عملیاتو له امله متاثر شوي خلکو هم په وروستیو کې د واپسۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې وې په کال 2019 کې د ضرب عذاب عملیاتو له امله بې کورسۍ خلکو کومه واپسۍ نه ده شوې حکومت تیر کال فبروري په میاشت کې افغانستان کې میشته کډوالو سره هم د واپسۍ ژمنه کړې وه خو تر اوسه اعلان نه ده پوره کړی په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو له امله اوښت نقصان بیا په ځای کولو اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان نږدې 15000 ریجیسټرډ کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي چې پکې تر 2019 ځکه چې کورنۍ د بنو په باکا خېلو کېم کې هم مشته دي او دوی سر د نړیوالو په ملاتړ مرسته هم کوي د پی ډی ایم په خبره په دغه 15000 شمیرو کې په افغانستان کې مشته او دلته په پاکستان کې غیر ريجستره کورنۍ هم نه دي شامل دي حضران بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان
ګران اوردونکو کال 2006 نن اولنې ورځ د کال 2019 په افغانستان کې د امنیتی چارو ترڅنګ په سیاسي توګه باندې څنګه د ډیوه خبريال حکمل روان په رپورټ راکوي
د افغانستان دی ولسمشرۍ مڼې ویلي افغان حکومت ژمن دی چې د نړۍ او سیمې هیوادونو سره د مشترکو ګټو پر بنسټ خپل اړیکې جاري وساتي د ولسمشر اشرف غني ویان مرستیال لطیف محمود له ډیوي سره خبرو کې ویل په 2019 میلادي کال کې افغان حکومت په سیاسي اقتصادي برخو کې کلنۍ لاستراوړنې لري او په دې کال کې افغان حکومت وتوانېد چې سوله په ملي نړیواله او سیمه ییزه مسله بدله کړي
افغانستان د اسلامي جمهوریت
دی ولسمشر اشرف غنی ویان مرستیال زیاته کړه افغان امنیتی ځواکونه په دې کال کې د تیرو کلونو په څیر له خپلې خاورې ساتنه وکړه او له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته وښتې دي. نوموړی وایي په ټول افغانستان کې هغه نږدې لس ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې وې زیات شمېر بیرته افغان فوج تر خپلې ولکې لاندې راوستي او یوازې درې ولسوالۍ په بدخشان کې د فوجي عملیاتو په پایله کې د حکومت تر ولکې لاندې راغلې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د نجیب انوری له ډیوی سره خبرو کې وایي په دې کال کې د سولې مشورتي لویه جرګه وبلل شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د سولې بین الافغاني طرح جوړه شوه. نوموړی وایي د سولې لپاره د ملي او نړیوالو سیمه ییز اجماع د جوړېدو لپاره شرایط رامنځته شول او د افغانستان سیاسي ګوندونو نمایندګانو علماو مدني فعالانو او عامو ولسي خلکو په یو غږ سره د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ. انوری وایي د سیمې او نړیوالو هیوادونو د سولې پروسې د بریالي کېدو لپاره خپل وړاندیزونه او همکارۍ په 2019 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله زیاتې کړې وې.
په تیر یو کال کې د سولې فعالیتونو ته انسجام ورکړل شوی دی. د دې انسجام د رامنځته کېدو په خاطر مشورتي لویه جرګه دایره شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجاد شو او همدارنګه د سولې و ماده ایزه طرحه تدوین شوه. په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه د اجماع د پیاوړتیا شاهد یو. نن زموږ علما، ځوانان، سیاسیون، ښځې او د افغان ټولنې ټول قشرونه په یو واحد فکری فضا کې قرار لري. دوی اوس په راحته فضا کې خپلې غوښتنې تشخیص او بیانوي. سیمه ایز او نړیوال هیوادونه د سولې د پروسې په اړوند خپل نظریات او وړاندیزونه لري او خپل همکارۍ ته پراختیا ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د تیرو 30 کلونو په پرتله بیساری و او د عوایدو کچه په کې 209 میلیارد افغانۍ ته ورسیده. د وزارت ویان شمروز خان مسجدی دی وی ته ویلي په دې کال کې 4.9% پراختیایي بودیجه مصرف شوی او په وینا یې په ټولنیزه توګه د 2019 کال د عوایدو د راټولولو له پلوه د پرمختګ کال و. په ورته وخت کې افغان حکومت په 2019 میلادي کال کې ماشومانو ته د تعلیم او د تربیه په چارو کې لازمو ګامونو د اخیستو خبرې کوي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزت لاډیوي سره خبرو کې وایي په 2019 میلادي کال کې د پوهنې لسیزه اعلان شو او له امله یې د پوهنې د پرمختګ په چارو کې د افغانستان د خلکو مالي او فزیکي همکاري زیاته شوه. نوموړی وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي لپاره اړین ګامونه اخیستل شوي او په 2020 کال کې به عملي کیږي. بلخوا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نه یې دراوای د تیر کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 40% راټیټه شوې وه. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجروي مشر مجیب خلوتګر ډیوی ته ویلي په 2019 کال کې 40 خبریالان د نامنیو په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي وو او 21 خبریالان ټپیان شوي وو. خو په 2019 میلادي کال کې د وژل شویو خبریالانو شمېر لسته نو ترسیدلی او شل تنه نور ټپیان شوي وو. نوموړي زیاته کړه په 2013 میلادي کال کې 2 خبریالان تښتول شوي وو. خو په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د وسلوالو لخوا برمته شوي وو.
اطلاعات و تلسلسی متاسفانه محدود شویده.
افغان حکومت په داسې حال کې د 2019 میلادي کال په هر برخه کې د لاسته راوړنو ډک کال ګڼلی چې لا هم په دې هیواد کې د جګړې د درېدو څرک نه لیدل کېږي او د سولې کومې خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې کال کې پیل شوې وې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې افغان ولس ترې یوې مثبتې پایلې ته د رسېدو هیلې کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. په سوشل میډیا د ریاست خلاف د خبرو په الزام نیول شوی د مردان عبدالولی خان یونیورسټي استاد پروفیسر اختر خان د پیښور های کورټ په امر په ضمانت آزاد کړی شوی. د یونیورسټي د نړیوالو چارواکو سیاست او استاد پروفیسر اختر خان 13 میاشت نه معلومه کسانو نیولې وو او د نیولو یو وروستو عدالت ته وړاندې کړی وو. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال مدثر شانه ورو.
د عبدالولی خان پونتون مردان د نړیوالو اړیکو او د سیاسياتو د پروفیسر اختر خان ضمانت نن پیښور های کورټ منظور کړی دی. کم چې یو میاشت وړاندې په 2 دسمبر نامعلومه تنان اوچت کړو خو بیا یو ورځ پس عدالت ته وړاندې کو او په نوموړي تور لګول شو چې د په ټولنیزو رسنو د حکومت او ریاست په ضد پیغامونه جاری کول. د پروفیسر اختر خان وکیل شاب خټک اډوکیټ ډیبا تبای په پروفیسر د سایبر کرایم لسمه او یو لسمه ماده لګول شوی وه او ایف آئی اے یا د پلټنو وفاقي ادارې دې گرفتار کړو. وای های کورټ دغه تورنه بی بنیاد وګرځول او ضمانت منظور کو.
دا چې کوم د ایف آئی آر مضمون دی د اغینا دا د فات دا کوم د پیټی په لګیدلې دي دا بالکل نه سرګندېږي او بهرحال هغه اختر ته لاندې ضمانت نه ملو شوی چې کوم سپیشل جج دی د الکترونیک کرایمز او سایبر کرایمز عدالت چې ده او دا د اسلام بیا موږ دلته راغلی وو های کورټ ته
زیات ای غالب امکان هم دغه چې پروفیسر به سبا د پیښور د مرکزی بندي خانی نه راخلاص شي ځکه چې نن د دوو ضمانتیانو او د یو لک روپو د مچلکو انتظام به ګران وي. وایي پروفیسر شپږ دیرش کلن د واڼه وزیرستان اوسیدونکی دی. په سوله ییزه مبارزه یقین لري نو ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی هم دی. شاب خټک اډوکیټ وایي هم په دغه تور اکتوبر کې یو بل فعال پروفیسر اسماعیل هم ایف آئی اے گرفتار کړو او د یوې میاشتې زندان پس پیښور های کورټ دا ضمانت منظور کړو. وای نږدې وختونو کې داسې تورونو لګولو کې اضافه لیدل کیږي.
صرف د پروفیسر اختر صاحب کیس داسې نه ده چې هغه یو واحد کیس ده چې په بوګس طریقه جوړ وي. زموږ دلته پښتونخوا کې دا یو ټرند روان شوی ده چې کم خلک د امن کوي د ریزن یا د عقل خبره کوي او د کامن سنس خبره کوي. د دې ولس د مطالبو او د ولس د ستونزو د حل کولو خبره کوي. نو په هغې باندې ډېره د افسوس خبره ده چې
قوای عدالتونه بیا په خصوصي توګه پیښور های کورټ آزاد دي او ټولې فیصلې د شواهدو او ثبوتونو رڼا کې کوي. البته شاب خټک اډوکیټ وای قانون نافذ کوونکو ادارو لبه اوس په دې سوچ په کار وي چې ولې اعلی عدالتونه د دوی شواهد نه مني او په چا چې دوی تور لګولې او گرفتار کړی وي د غي ضمانت منظور کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د تحریک انصاف د حکومت نیم کال تیر شو ځان ته چې د ټیکسونو د پاره کم 2000 ارب روپے هدف خو دی. په دې تیر شپږو میاشتو کې پاغه کې 280 ارب روپے کم راغونډ شي وي. په دې اړه باندې سر نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورٹ کې شریک.
په دې حق له د اقتصاد ماهر سجاد خانوایی د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا حکومت ته دغه د ټیکسونو د راجمع کولو هدف هم راکم کړی شوی دی. خو بیا هم حکومت به اون کړی شي چې په پاتې شپږو میاشتو کې د ټیکسونو هدف پوره کړي.
شپږو میاشتو کارکردګي ده نو هغه د ټارګټ نه ډیره بیلو ده. دوی هو یو ټارګټ راکم کړی دی 300 ارب د یو نیمو سلنه د 200 ارب پورې مزید د ټیکسز لګولو کوشش پیش کړي او امکان لرلی شي چې تقریبا 1000 عرب دوی د ټیکس محصولاتو نه شاته پاتې شي.
13 میاش نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو لګولې شوی هدف 15.5 یا 15.5 کرب روپې په ځای 15.2 کرب روپو تراکم کړی وو او ای بی آر ته د شپږو میاشتو هدف د 2.45 کرب روپو په ځای 2.35 کرب روپې هدف ایښودی شوی وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ای بی آر په حواله وایي په مالی کال 2019 او شل په شپږو میاشتو کې په 2.35 کرب روپو کې 270 ارب روپې خساره مخې ته راځي. خو د دې ترڅنګ مرکزي د ټیکسونو اداره وایي په دې شپږو میاشتو کې ادارې د تیر کال په نسبت 19% زیات ټیکسونه راجمع کړي دي او د تیر کال 1.84 کرب روپو په ځای 2.0 کرب روپې ترلاسه کړي دي. په دې حقله د اقتصاد ماهر لحاظ علي وایي په ټیکسونو راجمع کولو کې د تجارت کوونکو د صحیح شمیرې د نشوالي په وجه حکومت ته مشکلات مخې ته راځي. خو دا هدف به حکومت د توانایي د قیمتونو د زیاتوالي نه پوره کړي.
چونکی د پاکستان کې ډاکومنټډ چې کوم دی اکانومي نه ده هغې وجې نه د دستاویزي شکل کې نه کېږي وجې نه د هغوی نېغ ته نېغ اثر چې کوم زور چې کوم دی هغه د تیلو د بجلۍ او د دې قیمتونو نه راځي. هغې وخت کې د حکومت چې کومې مسلې دي هغوی ته چې کوم دی د ټکس د نور سره کار چې کوم د هغوی سیوا نه کاغه شه سم چې د هغوی وعدې وي. یاره هم دا ده چې په نوي کال کې دغه رنګ یو بل بم هم غورځولی کېږي او د عوام د جیبونو نه به نېغ ته نېغ دا پیسې ویستلی کېږي.
مرکزي د ټکسونو ادارې One.